کشن بنده.
لابی لابیلو تحصیلی څنګه یو شمیر فارغ شوی افغانانو وایي سره دي چې د عمر سیاحت مرخي پس زده کړو تیر کړي خو د خپلو زده کړو مطابق څنګه کې کار نشي کولای. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اکثریت یې د تحصیلي څانګې خلاف کار کوي، مزدوري کوي او آن له هېواده په قاچاقي توګه وتلو ته اړ شوی دي. نور تفصیل فیروزی عزیزی نورو.
کسایی که زورتان شناخته داشته باشه که به اونها میتونه کار پیدا کنه، در غیر صورت 90% مسئولین مستفید نمیشه.
د کابل ښار اوسیدونکی احمد الله پیکان و د چې اقتصاد پوهنځی لوستی او په خبره یې اول نمره فارغ سوی وایي د ده په ګډون اکثریت افغان ځوانان چې په بېلابېلو برخو کې لوړې زده کړې کړي د خپل مسلک اړوند کار موندلو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د ازادي راډیو ته وویل
مشکل است بخص در قسمت پیدا کردن کار. هر جایی که وظیفه میگیری
دیره وقت یا کار وی یا چه ریزو هست کاری تجربه واری، خو محصلینو چه کار نوی کرده سنگ کاری تجربه واری داده دیل امیل گرزی چه یا در رشته خلاف کارو کوی یا خلق مجبوری که چه کدواره تماخ کردی. ازا شخصا شاهدیم چه دیره تول گیوال میل حمدی عمل سرل دی چه دی ایران وزیر سمنه دی دوی د کار لپاره ایران ته تللی دی.
د کابل په هنتون د شریعت او په هنزي یو فارغ شوی محصل چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي په وایي د حالات د پګړډون اکثره ځوانان نه هلي کړي چې په آزاد بازار کې کار نسی موندلای او په خبره یې دولتي ادارو کې له وسنۍ وقمنو یعنی طالبانو پرته نور لوستو مسلکي کسانو ته د کار چانس نه ورکول کیږي. د زیات کړه
کار پیدا میشه نه مثلا دوستای ما که تا سالای قبل هم مثلا فارغ شدین تا فعلا
تروسه نه یوازی ما بلکه ملګرو می هم چې آن مخ کی کلونو کې فارغان شوی خپل څنګه کې کار نه دی موندل. کله چې ځوانان کلونو زده کړی کوي خو بیا هم ورته نه یوازی خپل رشتو کې کار نه برابرېږي بلکې عموما کار نه مومي. دا د شي نه اله کون کې ده تا ځوانانو پر روحي هم هغه کوي چې تروسه یې زده کړی ختم شوی نه دی. دا ځوانان چې لوړ زده کړی کړی خو صفاکاری ته مجبور دي. لبا د مرغه نن مور ټولنه کې داسې کسان مقام لري چې هیڅ زده
د زابل ولایت اوسیدونکي ولایداري او مدیریت پوهنځي فارغ ځوان چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل نه یوازې خپله تحصیلي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د یو لوستي انسان په توګه داسې کار نه دی موندلی چې د ده او کورنۍ اقتصادي ستونزې پرې هوارې سي او اوس یې بزګرۍ ته مخه کړې ده.
زه په خپله دهقان یم، د خپلې ځمکې دهقاني کوم، سواد هم لرم مګر ولایت کې د کار زمینم نه ده برابره. په کوم ځای کې چې یو بس اعلان شي نو بس یوې یا دوه یې د وظیفې هغه که په نظامي بخش کې وي که په ملکي بخش کې وي که د موسساتو سره وي نو دوه بس ته یې تقریبا 200 انسان داسې سبتینام ورته کوي. هغه کله کله وایسته بازي هم پکښې کې راځي، هغه مستحق کسان پر کار نه برابرېږي نه درېږي.
د ځوانان د طالبانو حکومت او اړوند ادارو غوښتنه کوي چې لوستي او مسلکي ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي او په دولتي ادارو کې هم د خپلو غیر مسلکي کسانو پر ځای په کار پوه او لوستي ځوانانو وګماري. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د دوی د کار او ټولنیزو چارو او د لوړو زده کړو وزارتونو ویانویانو د دې ځوانانو د ادعاو او شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو ځینې اقتصاد پوهان او د کار بازار متخصصین له دې ډلې ازرق شافسی وایي په افغانستان کې د بیکاری لوړه کچه په ځانګړي ډول په لوړو زده کړو د سنبال ځوانانو بیکاري ورځ بلې ته په دغه هیواد کې د اقتصادي ناورین د پراختیا لامل ګرځي. نوموړی زیاتوي چې د دې وضعیت عمده لامل دا دی چې په افغانستان کې موجود تعلیمي او تحصیلي سیستم د کار بازار سره له اړتیاو سره مطابقت نه لري.
دته دواس زشته یو دا چې د زمونږ تعلیمي نظام د کار د بازار سره مطابقت نه لري او فارغان ورکوونکي دي او 15 نفر تقریبا ځوانان هر کال کار ور ډګر ته راځي. ولې ورته نه یوازې دوی ته کار نه موندل کېږي بلکې پخواني خلک چې وزګار دي هغوی لپاره هم کار نه موندل کېږي. مثلا سیاسي علومو لپاره په زرهاو خلک فرغېدل، هغوی لپاره خوب دي فلزات د ذوق لپاره انجینران یعنی دلته یو څه ځای د کار وو اما زموږ مهارت کاري نه و. زما وړاندیز دغه دی چې د ضرورت له مخې دا مسایل باید تنظیم شي. دا باید دولت اجازه ور نه کړي چې په زرهاو
د یادونې ده چې مخکې هم د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکو په ځانګړي ډول لوستو ځوانانو په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې خپله د بیروزګاری ستونزه شریکه کړې ده. دغه شان د کار د نړیوال سازمان ILO په ګډون د ملګرو ملتونو بیلابیل ادارو هم په افغانستان کې دننه د بیکارۍ د لوړې کچې راپورونه ورکړي او ویلي دي چې ورځ بلې ته دا ستونزه لا پراخېږي.
له خبرونو ور اخوا
د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان ته راستنیدونکي کډوال په روغتیایي برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان په راپور کې چې پرون خپور کړی ویلي، په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکوونکو کمښت او د رواني ناروغانو د بیلابیلو لپاره د مناسبو ځایونو نشتون او دغه شان د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د راستنیدونکو په وړاندې لوی ننګونې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ستنیدو بهیر په چټکی دو سره د روغتیا نړیوال سازمان WHO په خپل تازه راپور کې ویلي، ډیرې د غستنیدونکو کسان په پولو کې په روغتیایي برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. WHO په یو راپور کې چې یک شنبه د اگست په 23 خبر کړي ویلي چې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغانو د بیلولو لپاره د مناسب ځایونو نشتون او د غراس د ټولنیز ملاتړ نه موجودیت د ستنیدونکو په وړاندې لا هم لوی ننګونې دي. WHO ویلي د رواني اگست لومړی تر 15 نیټې پورې له ایران او پاکستان یو لک او شپږ زره او یو سل نه کډوال راستانه شوي چې په دې کې 3% له ایران او پاتې نورې له پاکستانه راستانه شوي دي. په راپور کې راغلي چې په دې موده کې دغه سنو شوي او لډلې له سلوي زره ډیرو کسانو ته د پولیو او شری ضد واکسین ورکړل شوي او د غرات یو شمیر نورو سره د لومړنیو درملو مرستې ترسره شوي. خو په راپور کې راغلي دي چې له پاکستان او ایران په سنو شوي کډوالو کې یو شمیر رواني تنفس او د نس ناستي ناروغي لري. په راپور کې راغلي چې د اگست له لومړۍ تر 15 میلی ایران د افغان کډوالو پستنیدو کې د تیر په پرتله کمخ راغلي، خو په ټوکو یې له پاکستان د ستنیدونکو شمیر درې چنده زیات شوه. دا په داسې حال کې ده چې له دواړو هیوادونو نه په وروستیو کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ روانه ده. د طالبانو د حکومت د کډوالو ستونزو ته د رسیدو کمیسون ویلي، یوازې پرون د اگست 23 د تورخم، سپین بولدک، اسلام قلعه، بارامچی او انګور اډې له لارې افغانستان ته 1401 کورنۍ راستنی شوي چې د غړو شمیري 1815 تنو ته رسیږي. که څه هم دغه کمیسون په خپل اکسپانه په یو بیان کې لستنو شوي او سره د مرستو ادعا کړې، خو یو شمیر تازه ستانه شوي کډوال وایي چې د اسلام کلا او تورخم په پنډغالو کې د روغتیایي ننګونو په ګډون لګڼو ستونزو سره مخ دي. د هرات د اسلام کلا د کډوالو په کم کې میشته افغان چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شو، تازه دوه ورځې مخکې له خپلې اتکسیزې کورنۍ سره له ایران ستون شوې. ازادي راډیو ته وویل
اینجا کلینیک وجود نداره،
دلته روغتیایي مرکز نشته، ماشومان مې ناروغان دي، هیڅ نه پوهیږو څه وکړو، خوراکي مواد نشته، د اوسېدو ځای ګډوډ دی، هیڅ پوښتنه نشته، د کمپ وضعیت ډېر خراب دی، کرایه را سره نشته چې موږ له دې ځایه لاړ شو، هیڅ پاملرنه نشته، موږ نه پوهیږو چا سره خبرې وکړو او له چا مرسته وغواړو.
د تورخم د کډوالو په کم کې میش تازه ستانه شوي کډوال هم له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي له یوې خوا ګرمي او له بله خوا د لومړنیو اسانتیاو نه موجودیت هغه څه دي چې دوی ته یې سرخوږی پیدا کړی. له ډلې یو تن چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
ډېر مشکلات لرو، مشکلات هم دا دي چې نه اوبه شته، نه یو تشنابونه شته، بالکل منظم کار نشته، څوک مخکې را دي، څوک شاته را دي، داسې کارونه ډېر بې ترتیبه کوم کارونه دي. او چکن
دغه تازه ستانه شوي افغانان د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې په بیلابیلو برخو کې ورسره مرستې وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO هم په خپل راپور کې د روغتیايي زیربناو په پیاوړتیا ټینګار کړی او ویلي دي په دې سره زیانمنونکي راستانه شوي افغانان خوندي او د افغانستان روغتیا عمومي پایلې ښه کېدای شي. د روغتیا نړیوال سازمان له دې وړاندې د 3 جولای په 8 هم په دې اړه د اندېښنې په څرګندونو سره ویلي و چې افغان ستانه شوي کډوال په ځانګړي توګه خزي او ماشومان روغتیایي اسانتیاو خوړو سرپناته سخت اړتیا لري. دغه سازمان ویلي و چې امیندواره خزي د نویو زیږیدلو ماشومانو میندې او بې سرپرسته ماشومان د راستنیدونکو په ډله کې دي چې یوازې له یو څو شیانو سره هیواد ته ستنېږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو علي کمشنري یونیچسیار د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پیله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي.
په راپور کې مو اوریدل چې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي و افغانستان ته راستنیدونکي کډوال په روغتیایي برخو کې له جدي ستونزو سره مخ دي. دغه سازمان په هغه راپور کې چې وړمو ورځې خبر کړی و، په سرحدي سیمو کې د اړینو درملو او خزینه کارکونکو کمښت د رواني ناروغي او لپاره ناروغان لپاره د مناسب ځای نشټون د دغه کډوالو ستونزې یادې کړې وي. بلبل او بیا د ملګرو ملتونو له خوندي سر ملتونو د بشري استوګنې پروګرام وایي چې افغان کډوال له خوندي سرپناه پرته بیرته د دوی اتغام په افغانستان کې نشونې دی. دغه سازمان وړ مورس پر خپل ایکس پاڼې لیکلي دي چې د ستونزې د حل لپاره باید ژر تر ژره اقدام وشي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستان یو شمېر راستن شوي کډوال وایي چې دا سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند ورته سخت کړی دی. له دې سره جوخت په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې چې دغه کډوال پکې بیا میشتېږي د کورونو ستونزه هم رامنځته شوې. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري استوګنې پروګرام یو ان هبیتات خبرداری ورکړی چې افغان مستندونکي نسی کولای د خوندي سرپناه پرته خپل ژوند بیا جوړ کړي. د ادارې د یک شمې په ورځ د اګست په 14 په خپل ایکس پاڼه ټینګار کړی چې د استوګنځای پرته بیرته ادغامېدل ناممکن دي. وړاندې راغلي چې له ایران او پاکستان د راستنېدونکو سره د مرستې په برخه کې د پراخو همکاریو سربېره اړتیاوې د ستا سرچینو څخه ډېرې دي. یو ان هبیتات ټینګار کړی چې په دې برخه کې باید عاجل اقدام وسي. په ورته وخت کې له ایران او پاکستانه یو شمېر سنسوي کډوال وایي چې د سرپناه نشتوالی د دوی لویه ستونزه ده او د نورو ننګونو تر څنګ یې ژوند هم سخت کړی. یوې ښځې چې له ایرانه راستنه سوې او په فاریاب ولایت کې ژوند کوي نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل که څه هم له یوې میاشتې زیاته موده سوې چې دا او کورنۍ یې له ایرانه راستنه سوې خو کرایي کورې نه دی موندلی.
ما هیچ نداشتیم به خدا که الان من یه بچه کوچیک دارم بعد جور مریض رفتم اونجا الان خونه نداریم که اونجا تو خونه بشیم.
هیچ نلرو به خدای ازی یا کوچینای ماشوم لرم چه دیر ناروغه دی. دلته راغلی خو کور نلرو چې پکې ژوند وکړو. مونږ اوس مهال د خپلوانو کره اوسیږو. هیڅ څه نلرو. په ایران کې کار وو او دوی به مونږ ته اجازه راکړه چې کار وکړو. په افغانستان کې کار نشته او د طالبان مونږ ته اجازه نه راکوي چې کار وکړو او اوس په دې بدبختی کې ناست یو.
یوه بله میرمنه چې درې اونۍ وړاندې له خپل خاوند او شپږو ماشومانو سره له پاکستانه ننګرهار ولایت ته ستنه سوې وایي په غرونو کې د یو لرې کور په کرایه کولو مجبوره سوې خو د کرایې د ورکړې توان نه لري او د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده. د چې نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي. ازادي راډیو ته وویل تر دی وړاندې هم له ایران او پاکستان او افغانستان ته ستانه سوي یو شمېر کډوال د سرپناه له جدي ستونزو سره مخ سوي او په وار وارې له ازادي راډیو سره په مرکو کې له دې ستونزو شکایتونه کړي دي. یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم اندېښنه ښودلې چې د سرپناه نشتوالی ښایي زرګونه کورنۍ د زمي له یخنۍ بېوزلۍ او له بې برخلیکه حالت سره مخ کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ یونیسیر د معلوماتو له مخې د روان زیږدیز کال له پایله تر اوسه 2.3 میلیونه افغان کډوال له ایران او پاکستان افغانستان ته ستانه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د تازه راپورونو له مخې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان او ایرانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمېر زیات سوی دی. د طالبانو د حکومت د کډوالو چارو کمیسیون د یکشنبې په ورځ د اګست په 14 ویلي چې یوازې په تېرو 2 ورځو کې 6500 افغان کډوال د تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه سوي دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM تېره اونۍ اعلان وکړ چې یوازې د روان کال د اګست په لومړیو 14 ورځو کې له ایرانه څه باندې 1,09,000 افغان کډوال ایستل سوي دي. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پنجشنبې په ورځ د اګست په 21 6,46 کورنۍ د ایرانه د اسلام قلعه او نیمروز د ورېښمین نو د لارې افغانستان ته ستنې سوي دي.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي موږ پوښتنې ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبول
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له اسدی راډیو.
د ازادي ملما
سلامونه ستړي مشهي د ازادي ملما پروګرام ته مو زه فريده سيال هرکلی کوم. نن سره په ازادي ملما کې د سيو کس ملما دی چې په خپل ژوند کې بیلابیل کارونه تجربه کړی دي. هدف مې دا دی چې په یو فیلډ کې کار کړی یو مسلک زده کړی هغه فریخي بیا بل تللی خو دا چې څنګه په دغه ټول مسلکونو کې په عین وخت کې کار کړی تجربې څه دي او څومره یې دغه کارونه بریالي وو نن ورسره خبرې کوو له دوی ډیره ورو او ځوانانو ته توصیه په دې برخه کې څه دي. قدرت الله را سره دی د پخوست کې اوس مهال خبریال دی. خو دا چې د خبریالانې مخکې څه کارونه کړي دي او په ټوله کې قدرت الله څوک دی په پیل کې له دوی ورو ستړی مشي. قدرت الله مننه چې وخت پرې خو د پروګرام کې را سره ګډون کړي. له تاسو په پیل کې اورم چې قدرت الله څوک دی د افغانستان د کوم ولایت دی؟
سلامونه احترامات دې له چې روغ او جوړ به یو د خوښۍ او د سلامتۍ لباسونه به پرتانوي. قدرت الله د خوست ولایت دی او د تانای ورسواله اوسیدونکی دی.
لکه د زده کړو په اړه کراته وایس
ما خپل زده کړې د لسانس تر کچې کړې دي. له بلاسم فارغ شوم بیا لاړم پانتون ته دولتي پانتون خوشزاد پانتون ته مې امتحان ورکړ. هلته زما د خوښې پانځای ته نه شوم بریالی. البته بریالی شوم خو یو بلې پانځای ته بیا راغلم. خوست کې د پامیر لوړ زده کړو په نوم محسوس سوه. له هغې سره مې خپل سرتینام وکړ. هلته ما نو تقریبا څلور کاله د حقوق او سیاسي علومو پوهنځی وویله. له هغې څخه فارغ شوم او سند مې ترلاسه کړ.
د ښوونځي په اړه راته وایاست. ښوونځی د چرته لوستی مالته خوست کې په خپله ولسوالۍ کې کنه بل ځای کې مو لوستی ده؟
له ابتدا نه نیولې بیا تر متوسطه دورې پورې خوست ولایت تھانی ولسوالۍ کې. البته په خپل کلي کې د للمی کوټکۍ په نوم لیسه ده. البته هغه وخت کې متوسطه اوس لیسه شوې ده. نو لومړنۍ زده کړې مې هلته کړې دي. یو څه اندازه جماعت کې یو څه اندازه په ترنهم سنجره په خپل کلي کې د خپل کلي په ښوونځي کې یعنی للمی کوټکۍ لیسه کې پاتې شوم. له هغې وروسته بیا دا زما رښتې متفاوتې دي. ښه زه ډېر وروسته پدې باندې بحث کوم. درته نو بیا راغلم ښار ته. په ښار کې ما خوست ټیکنیکل انسټیټیوټ یا د خوست میخانیکي لیسې ته لسم یو لسم او دولسم بیا هلته ولوستو. دا چې هلته دغه رشته بندي چې وه نو که ووایم په هغه وخت کې ناانصافي وه. کومه رشته چې ما ته خوند راکول هغې رشتې ته دوی ورنه کړم او کومه رشته چې زما خوښېده زما نه خوښېده هغې ته دوی ورکړم. نو په دې فایل کې هغې رشتې آینده او راتلونکی چې وه سیول یا ساختماني انجینري وه چې ښه پوهنځی ده او ښه رشته ده خو زما علاقه ورسره نه وه. نو دې په اساس ما بیا چې له دولسم هلته فارغ شوم بیرته بیا راغلم دغه فیلډ نه بدل کړم. حقوق او
سیاست ادمن قدرت الله جان ریاضي موسی نواز ده.
نه دغه خبر هم نه وکه. ما په ځان باندې بوج راوستی وای زه په دې بریالی کېدم ځکه زه تقریبا په دولسم سیم کې د ځینو استثناءاتو په اساس بریم نومره شومه. نوره له اول رانیولې تر یولسم ټولګي پورې زه لومړی او دویمه نمره راتلم په خپل ټولګي کې. خو په دولسم سیم کې د ځینو کوچنیو کوچنیو اشتباهاتو په اساس ځکه ځواني وي شوخي وي نو استادانو سره لږ لږ ښکلتیا خبرې اترې جنجال نو هغه دغسې وشول چې زه له لومړۍ نمرې څخه تر درېیمې نمرې هغه ما تر ډېره وخت ورسره نه منله. هغه اسناد مې ډېر وروسته راغلل. نو درېیمه نمره فارغ شوم. د ریاضي مضمون فزیک کیمیا او بیولوژي دې کې مخم. خو یو
خبرمن میخانیک ول د ټول به د پیاده زده کول.
نو استاد ته چې له ما پرچه خوسته نو هغه پرچه به ما ورته حل کول. او بل په میخانیک دا خبره ښه وه چې هلته زیات مضامین نه وو که نه پښتو وه د ژبه وه پښتو فارسي او الماني ژبه وه. او دې تر څنګ عملي کار وو. د عملي کار تر څنګ ریاضي او فزیک وه او د رشتې اړوند ځینې مضامین وي. نور دغه نور دغه دولتي مکاتب یا خصوصي مکاتب چې کوم زمين پولیسه دوره کې متوسطه دوره کې یا پولیسه دوره کې لوستل کېږي، مثلا تاریخ، جغرافیا، مدني زده کړه، حرفا او د نور جیولوجي دغه برخې هلته موجوده نه وي. نو دا څلورو پنځو کتابونو باندې خبر او مخبر لاسو ما استاد ته به مې حل پاتې
کتابونه د کوم موزیک قدرت الله جان اول لمره کتابونه دې ډېر وای په دولسم صنف کې ولسم صنف کې زما یادی موږ د پیدا سره دبال بندل کتابونه راکړي وو، دومره ډیر مزامین به وو چې یو بده ویلی بل بده هیر شو، چې بل بده ویلی بل بده هیر شو.
رښتیا خو دا ځینې ځینې موضوعات، مثلا تاریخ او جغرافیا، دغه موضوعات سره زموږ کې بلان تقریبا تر نام ټولګي پورې د کلی په ښوونځي کې ما خپل وستلی و دغه کنه دا تشخت نه و د درس سره مې یو ډول علاقه لرله. زه تقریبا اتم ټولګي کوم چې د ځینو ستونزو مشکلاتو په اساس ما نه یو دوه درې کاله پاتې شو درس، د کورنۍ ستونزو په اساس بیرته بیا راغلم اتم او نهم ټولګي ته بیا راغلم. یعنی زما مینه او علاقه بیخي زیاته وه. بیا چې ښار ته راغلم نو که زه به مکتب ته تلم به خپل کتابونو ته خپل درس ته خپل زده کړو ته وخت هم ورکولو، ما به مطالعه هم کوله او دغه د امتحانونو پرچې او د امتحان ته مادګي په دې ټولو کې زه او زما انډیوالان ټول یو ډول وو، نو کوشش او خواري مو بیخي زیاته کوله.
نقل مکوه
المانۍ ژبه چې وه دغه سره مو لږ حساسیت درلود، ځکه موږ دلته اکثریت په هغه وخت کې خوست انګلیسي زیاته رواج وکړه. نو دا د انګلی د الماني ژبې هغه حروف هغه حساب هغه بېخي راته متفاوت برېښېده، بېخي راته ګران برېښېده. خو هغه استاد دی خدای وبخښي اوس وفات شوی دی، تللی دی، هغه بیا ډېر جانانه سړی و. نو موږ به چې دومره ورته برابر کړ چې هغې به لوستی شو، نو څه یې نه ویل. کله کله خو به یې مکې هم راکړه چې ټول یو ځای کښېنې د پرچا
چا. یعنی ما اوس همدا پوښتنه کوله چې نقل مو کوو که نه.
دغه وخت کې دغه یو الماني ژبه چې وه دی کې به مو نقل کولو، نورو یې دغسې خاص اجازه نه راکوله. بل ما ته خو یې بېخي نه راکوله، ځکه زه خو هلته خوست کې للیا کوم، د للیې ستونزو مشکلات په ما له ادارې سره زیات شریکول که نه. په افغانستان کښې داسې یو بد عدد ته چې چا ته یو ستونزه مشکل ورښایې که نه، یا مثلا یو څوک دغسې کار کوي چې هغه د وطن او د خلکو په ګټو یا په عموم کښې بل د بل چا حق خوري که نه، نو ما به په دغه شیانو باندې سر ډېر لغاړو چا په اصطلاح د هر څه پوښتنه به مې کوله. نو د استادانو سره او ادارې سره مې ډېره جوړه نه وه، یا به یې که جوړه وایم د دوی به یو هدف او مطلب او زما به یو هدف او مطلب و.
د الماني ژبې یادونه مو وکړه، څومره مو اوس زده ده؟
والله څه درته وایم، دغسې کم کم خو زه انځور راولم، شاید ځینې ځینې حروف یې مثلا لکه حساب تر یوه اندازه چې زما په ذهن کښې پاتې شوی دی، او یو دوه درې ټکې کم دغسې پاتې وي. نور خو په هغه وخت کښې علاقه هم نه وه. ما درته وویل دلته ماحول ټول انګلیسي ته جوړ وو، او الماني ژبه اوس هم په خوست کښې یوازې درې او څلور دغسې کورسونه دي چې اوس دغه اوس وخت کښې افغان مهاجرین د جرمني لپاره لیوالتیا وښوده او ځي د روسیې له لارو نورو لارو کچکي لارو باندې ځي. نو دلته هغه د موقع نه په استفادې خلکو هغه کسان چې په المان کښې وخت تېر کړی او دلته کورسونه خلاص کړل، نو انګلیسي سره یې توفیر زیات وو. حروف یو ډول وي که نه، دغه لپه باتور یې خو هغې خپل ځانګړي نشانونه لرل او اواز یې بل ډول و، لکه آ با څې د ګ ه یود که نه. نو دا به زموږ لپاره بېخي متفاوت وي او زده کول یې دومره راته سخت وي چې دغه که ووایم دغه موږ په میخانیکي لیسه کښې د سمستر سیستم لرلو دی پوهنتون رقم ته که نه، نو په یو سمستر کښې موږ صرف د الفبا توري زده کړل.
نه نو ځکه چې یوازې دا به خوست نه و چې الماني ژبه په کښې مکتب کښې تدریسېدلې، داسې میخانیکي ښوونځي کښې. په کابل کښې یو ښوونځی و د الماني لیسې په نوم باندې، او په دې کښې د انګلیسي مضمون په ځای باندې کاملا انګلیسي تدریسېدل، او زیاتره شاګردان چې له هغې ځای فارغېدل دوی ته به دا ژبه زده وه. ما ته په استقلال لیسه کښې چې دا هم د هلکانو لیسه وه په کابل کښې، هلته هم الماني که فرانسوي ژبه تدریسېدله تر څو دغه ځوانان چې فارغېږي د انګلیسي ژبې تر څنګ یو بل مهارت هم زده وي. قدرت الله، که دا راته وایي په هلته دې سول انجینري وویلې په میخانیک کښې، بیا پوهنتون کښې دې څه ویلې؟
سول انجینری خو دغه رشتہ چې وز موږ رشتہ نجاری وخه نجاری و یو هنر وو درې کاله تقریبا زپ نجاری کې په مالی درس کې پاتې شوم نو تقریبا یار لسمو څور لسمی چې سول انجینری وکړ ته پی سی ڈی پر اکړې و نو بیا یې سیدا ور کول شو زید پانتون ته یا کومبل پانتون ته نو دا سول د ورسمه فارغ شوم مخ خبره وکړه چې ما د انجینری فانزي ښه فانزي دا نو ما سره علاقه نشته خو نه راکوي نو دې پس ما تر دولسمه میخانیک ولوستل دولسم وروسته بیا ما شوزاید فانتون ته امتحان ورکړ په شوزاید فانتون کې نو دا وخت کې زما ستونزه مشکلات لږ سره زیات وو هغه ډول چې په کار و ما مدګي تعقیب نه کړی نه رسن لاړم سابتنام وکړل سابتنام وروسته رسن لاړم فرچې راکېناستم یعنی ما هیڅ کتاب هیڅ چفته را هیڅ کورس نه تعقیب نه کړ خو بیا هم د دې باوجود زه په ښه نمرو باندې دغه ته د شزاید پوهنتون اردو ادبیاتو ته کنډم شوی وم خو دا چې هغه فانزي هم زما د خوښې وړ نه و نو راغلم په امیر پوهنتون کې مې بیا حقوق او سیاسي علوم پیل کړل حقوق او سیاسي علوم څخه بیا ما سند ترلاسه کړ څلور کاله مې ولوستل
شاوخ دی همدا حقوق او سیاسي علوم وو
جمهوریت ہو جمہوریت کے مثلا زبان پاخی وڑ ہے مثلا سری سونا راجی گان او دداس ملگر سره ناستا ولاڑا دے ابو سارا گرزی دل نو خواندا والا کای ډیر را کول چې تفسو دغه برخه ول واسم او ول وارم نو هغه کی می خدای شته دغه فاریو کړه کله کله خوانی خاطر زو ګرم ا د لومړي سمستر د هم سمستر او دریم سمستر نتونه چې استاد با هر څه لخلې ویلې به لخلې وتل ما به نوٹ کول د امتحان لپاره غزما ماده گئی خو بیا یو دغه د فارغت نمخ کې یو دغه وخت را چې مثلا په نظام کې بدلون راغی کنه بیا لکه سم په شمول اکثریت محصلین د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي اکثریت محصلین زرمات شو زم د هغوی له جملې یو وم خو بیا مې خپله خپاتي پیل کړه او دغسې مې ویل چې دغه پوهنتون زده کړې د ځان لپاره کوم نه د دې لپاره چې مثلا د شته نظام لپاره یا د شته نظام کې د خلکو لپاره د افرادو لپاره نو یو ډول زرماتي وه خو فارغ شوم ورنه خوندې را کول فارغ شوم
په حقوق او سیاسي علومو کې هم دوه رشتې دي تاسې کوم ویلې یو فکر کوم د نړیوال اړیکې ډیپلوماټان ورنه جوړیږي یو یې هغه فارنوالان دي قاضیان ورنه جوړیږي
یوه برخه قضا او سرنوالي وه یوه برخه اداره او ډیپلوماسي وه زموږ پوهنتون کې دغه رشته چې وه سر نه باړوي خو په ورسي سمستر کې بیا د لوړو زده کړو له طرفه دغسې قوانین راغلي چې مثلا تاسو ځان لپاره رشته انتخاب کړئ په عموم کې په شوزاید پوهنتون کې په مخ کې به عموم کې د حقوق نه فارغ شو نو په دواړو رشتو کې به یې کار کولی شو قضا او سرنوالي کې به یې هم کولی شو او اداره او ډیپلوماسي کې به یې کولی شو ځکه د دواړو موضوعات اړوند مضامین تدریسېدل هلته خو مونږ په ورسي سمستر کې چې مونږ ته دغسې فرمان راغی یا د لوړو زده کړو قوانینو کې تغیر راغی د وزارت د طرفه نو ما اداره او ډیپلوماسي انتخاب کړه او زما سند د ادارې او ډیپلوماسۍ څانګې څخه ده
د پوهنتون د خطرو په اړه به وروسته درنه وپوښتم تاسو ول چې ستونزې وی او درې کاله درس نم شاته پاتې شوې بیا پانتون ته مو چې کلم ته نه مرکو په هغه وخت کې مو ستونزې ک مشکل نه وی کولای شي د ستونزې سره شریکې کړي مالی ستونزې وی چې کورنۍ باید په مالی لحاظ ملا تړي وکي یا بل ټولنیز ستونزې وی څه ډول ستونزې وی چې ستاسو تحصیل مخه نیواله په هغه وخت
کې چې ځکه لا ځما پلار وو دغه ټول کور مسئولیت تقریبا ورتر غاړه ورته وو نو زه اتم نام سنگ ته ورسېدم نو اتم او نام سنگ کې تبې داس خبره دي سړی څوارلس کلن پنځه لس کلن کېږي نو پیشات یې زیاتېږي که نه نور خلک ګوري خپل کور ګوري خپل فامیل ګوري زما کوچني ورونه چې هغې باندې زړه نه کېده چې هغه له مکتب نه وباسم که نه یا مثلا هر څوک خپل کار روزګار کوي زما پلار یوازې و د خپل فامیل د ساتنې لپاره بیرون به کار کول کوروازی به کوله خو هغه زما نفس او ضمیر نه منل نو زه لاړم د اقتصادي ستونزو په اساس البته
د کور مشرۍ
مشکلاتو دی
د کور مشرۍ
او د پلار مشر زوی یم د پلار مشر زوی یم او زما نوروز ته بیا خدای دې لري څلور رونه دي له ما سره کوي نو هغې نه مې زړه نه کېده هیله و امید مې دغه وه چې هغه ټول درسونه وایي ښه درسونه وایي نو که زه په تکلیف شم نو تقریبا یو درې کاله له خپل کوره لاړم او بیا بېلابېل ډول مثلا کارونه می وکړل لو مزدوري می وکړل چې په اشتراک خو هغه یو څه اندازه هغه د کور مشکلات مې حل کړل. دومره یو څه انداز مې وکړ چې ما زه په دې کوېدم چې زه اوس کولی شم درس هم وایم، کورنۍ مې یو حرکت ته برابره کړه. نو بیرته بیا راغلم درس نه پیل کړل. هغې وروسته چې کله د پوهنتون حساب او کتاب شو چې پیل کړم بیرته هغه پخوانی حالت راغی. او دې وخت کې د چاپ ایستلو زما هیله او خواهشات بیخي لوړ شوي وي، ځکه زه له ځوانانو سره بیرون چکر تګ او راتګ، ملګري انډیوالان، بېلابېلې چیرې د خانانو زمانو چه او چه دغه ګوره، نو زما ذهن یو ډول غکړ مصروف کړ. بلخ ولاړو زما د پوهنتون آمادګي امتحانونه او حساب کتاب هغه مې هر څه شته وغورځول. یعنې زما فکر دغسې جوړ شو چې مثلا ژوند په دې شي کې نه دی، ژوند دغه دی چې زه باید پیسې وګټم، زه باید یو کار وکړم، زه باید یو روزګار وکړم. خو بالاخره هغه د پلار غوښتنه، د مور غوښتنه، د کورنۍ غوښتنه دغه زیاته وه چې ته باید پوهنتون ووایې. زه چې په لومړي ځل ښوونځي ته بیا راوستم، هغه هم زما پلار و، زما مور و، زما کورنۍ پرېوي چې خیر دی مونږ تکلیف او مشکل تېروي، خو ته دغه درس ووایه. بیا خو سر کې لاړم، د هغوی اجازې لاړم، البته خدای مې دنه ګناهګار وي. بیرته بیا د دوی په غوښتنه راغلم. د پوهنتون د ویلوم چې وه، هغه هم د دوی غوښتنه وه. نو زه دغسې په نظر او په مات سره لاړم، ځکه ما د کورنۍ ستونزې او مشکلات لیدل. خو پوهنتون کې مې امتحان ورکړ، نو هغه وه چې اردو ادبیاتو ته کامیاب شم. هغه مې خوښ نه شو، نو دې وخت کې شوزه هغه ته راغلم، فمیر پوهنتون ته راغلم. فمیر پوهنتون کې مې چې حقوق او سیاسي علوم پیل کړل. نو تر څنګ مې یو کوچنی کاروبار هم لیکل چې سره مشترک جوړ کړ برابر مې کړ، ځکه زما یو بل ورور هم هغه هم شوزه پوهنتون ژورنالیزم پوهنځی ته البته هغه کامیاب شوی او بریالی شوی. نو هغه به زه به م زه به م ماسپښین وخت لما پوهنتون ته، او هغه به سهار وخت لو. نو سهاري به زه دوکان کې وم، او ماسپښین به بیا هغه راتله. ماسپښین به زه بیا پوهنتون ته تلم.
چې دوکان مو جوړ کړی و
هغه وخت کې دلته د زنانه او مردانه او د چپل او چپلۍ دوکان و. چې زما زه هم زما یو بل انډیوال د سره شریک و، زه او زما ورځ دغه کلونه مخکې وړل د چپلۍ او چپړاکو دغه دوکان و. بوټونه، چپل، چپړاکې، زنانه او مردانه دواړه.
بیا څه ګټه پکې وه؟
ښه وه. یو خو دغسې وه چې زما روابط له ملګري انډیوالانو سره بېخي زیات و. نو ما په ورځ کې هغه صرف هغه تقریبا یو لاس پنځلس یو شلو پورې هغه زما پېژنګلي، زما یاران، زما ملګري، زما انډیوالان به راتلل. بل یو طبیعي خبره وه، زه نه پوهېږم څنګه خبره وه، خو کوم ځای کې چې زما دوکان و هغه ځای کې د نورو په نسبت زه تقریبا لس چنده به ښه وم. ځکه موسمي وخت به چې کله راغی، مثلا د اختر شپه ورځې به چې راشپې ورځې به چې راغلې، نو هغې وخت کې به دوی یو دوکاندار ټول سیزن کې درې لکه افغانۍ، مثلا درې نیم لکه افغانۍ کار کول، او ما به یوه ورځ تر مازدیګره پورې درې نیم څلور لکه افغانۍ کار کول.
دا خو ډېر ښه ده. اوس هم دا کار کوي که نه پرېښی مو؟ ده
دا زما دغه ما مخکې مې اشاره وکړه چې زه مثلا فارغ له یو رشته یم، خو کارونه مې بېخي زیات کړی که نه دغسې په خپلو کارونو کې سراسر بدله شوی یم، ځکه چې تخلص مې قرار دی. نو زه چې کله پوهنتون ته راغلم، له پوهنتون وروسته زه دغسې یو بد عادت لرم، او نورو ځوانانو ته دا توصیه کوم که نه چې مثلا دغه ښه عادت نه دی، زه په بنده وظیفه نه شم کولی، دا زما تر ټولو بد عادت دی. نو دوکان کې ستړی شم، دوکان مې خرڅ کړ، بیا د پوهنتون وخت خو لاړم استاذۍ ته. مې ویل دغه نیمه ورځ به بچات کې یو خصوصي ښوونځي کې استاذ شومه، هلته مې استاذي کوله، مضامین تدریسول. پر یو وخت استاد وم، بیا رسنیز ډګر ته راووتم. دا چې راپور سره مې علاقه زیاته وه، د رپورټینګ برخې سره، خبرنګارۍ سره مې علاقه زیاته وه. خوست کې په یو سیمه ییزه رسنۍ کې کار پیل کړ، حقوق مې لوستل، او سیمه ییزه رسنۍ کې مې کار پیل کړ. بیا تر ډېره یې تقریبا دوام وکړ. نو اوس دوه کاله کېږي چې رسنیز ډګر نه تقریبا څنګ ته شوی یم، خو بیا هم د دې اړوند رشته ده چې اوس هم زه کې اخته یم، د ژورنالیزم یا کوم کې د خبریالۍ اړوند رشته ده چې زه اوس هم هغه خپل کارونه پکې اجرا کوم، سرته رسوم.
یوټیوب چینل لري؟
یوټیوب چینل هم لرم، او د خوست کې د ځینو علمي مراکزو سره د فرهنګي او میډیا برخه کې کار کوم. ما د رپورټینګ یو رپورټر ته باید دغه خوښ کې سیمه ییز رسنۍ دغه سې دي چې خبریال باید هر کراوي، هم باید عکاس وي، هم باید راپور ولیکي، هم باید صحې ته لاړ شي، هم باید ایډیټ کړي او هم باید صف کړي. نو د سیمه ییز رسنۍ دغسې کار دی چې ته باید هر لونډر وې. نو دی آر لونډرۍ کې ما کار وکړ او خوشبختانه چې دی آر لونډرۍ کې ما راپور برخه هم تکمیل کړه، مکمل کړه. اوس دومره ښه یم چې زه کولی شم رپورټینګ برخه وکړم، او د دې تر څنګ عکاسي او د عکاسۍ تر څنګ ایډیټ د ایډیټ ځینې پروګرامونه. نو د همدې کار وجه وه چې اوس هم په ځینې علمي مراکزو کې دلته په خوست کې تقریبا د دوی سره د میډیا او فرهنګي برخه او د دې تر څنګ عکاسي ایډیټ برخه کې کار کوم.
د دومره کارونه مو چې کړي دي ستاسو په باور باندې، لکه د څو کلونو تجربه ده، مختلف فیلډونه دي، مختلف کارونه دي، کوم یو کې پیسې ښې وي او ځوانانو ته څه وایي کوم کار تعقیب کړي چې په هغې کې واقعا داسې دوامداره ګټه وي؟
دغه شي ده چې د هر انسان فکر چې دی، زه داسې وایم موږ کې یو بد رواج دغه دی زموږ په ټولنه کې چې مثلا یو څوک دی د یو کور یو فامیل غړی دی، یو ځوان دی له دولسم نه فارغېږي، خو د هغې پلار مطلقه غوښتنه د هغه وي چې زویه ته باید دې پوهنځي ته بریالی شي، در حالی کې چې خپل زوی پوښتنه نه کوي چې ستا څه خوښېږي، ستا کمپیوټر ساینس خوښېږي، ستا اقتصاد خوښېږي، ستا زراعت خوښېږي، ستا کوم بل فیلډ خوښېږي. خو نه، د ده مطلقه غوښتنه همدغه وي، که یې ورسره ونه مني هغه مصارف هم نه ورکوي، خرچه هم نه ورکوي، واهي هم نه کوي. هر ځوان چې په هر فیلډ کې پوهېږي هغه ځان سره هغه ځوان خپله ښه پوهېږي. مثلا څوک د ژورنالیزم سره جوړ وي، څوک د عکاسۍ سره جوړ وي، هر څوک دغه مهارت نه لري، څوک د کاروبار سره جوړ وي، څوک مثلا د ورزش سره جوړ وي. نو هر فیلډ او هر برخه سره چې جوړ وي، دوی د لومړی هغه تکید کوي، پلار ته د قناعت ورکي، ورور ته د قناعت ورکي، بل ته د انکران ته قناعت ورکي. دغه کاروبارونه چې منځته راغلي دي، پیدا شوي دي، نو دا طبیعي خبره ده چې هر کاروبار خپل مشتریان لري. مثلا نجار اړتیا د ضرورت، انجینر ته اړتیا د ضرورت، خبریال ته اړتیا د ضرورت، هره برخه خپل مینوال لري. خو هغه د پیسې ګټلې چې دي، هغه بیا زه فکر کوم په هغه انسان پورپسې اړه لري. مثلا یو انجینر دی، هغې زده کړې کړي دي، په هغې فوکس خالي په دې وکړ چې زه فارغ شم د پوهنتون لیسانس. خو یو بل څوک دی، هغه کوشش کوي چې تر ماستری او دکتری لاړ شي. نو دا معلومه خبره ده چې یو څوک په خپل فیلډ کې ډېر کار وکړي، زیات کار وکړي، نو هغې عواید زیات وي. هر کاروبار دغسې دی، فړونه لري. نو کته چېرته فاتې شوې، مثلا د عصر سره مطابق خپل ځون عیار کړ، جوړ دې کړ، برابر دې کړ، نو ته کولی شې چې پیسې له هر کاروبار راوړې. خو زه خپله ژورنالیزم فیلډ کې پاتې شوی یم، زیات یم او ماته خوند هم راکوي. خو بدبخي هم دغه ده چې په افغانستان کې په دغه برخه کې شاید تاسو ته معلومات وشي، دومره پیسې نشته. خو زما زړه او زما ذهن ورسره جوړ دی او ځان پکې ارامه احساسوم. پیسې لږ یا زیاتې، خو ځان پکې ارامه احساسوم. هغه دومره سره وړم نن سبا چې زما خپل کار او زما د فامیل کار ورماته کېږي یو اندازه.
په د دومره کارونو کې مو چې کړي دي، یو شوق علاقه مو یاده کړه چې دا ډېره مهمه ده. د دې تر څنګ چې خپل شخصي کاروبار مو تجربه کړی، اوس نورو سره کار کوي، کوم یو کې د انسان ازادي ډېره زیاته وي؟
دا خو معلومه خبره ده. اوس زه په دې کوشش کوم، زه په دې فکر کوم چې د ځان لپاره کار وکړم، یعنی یو عادي یوټیوب چینل دی جوړ کما. ماته د میاشتې یو $500 راشي چې خپلواک وي، ډېره بهتره خبره ده. هر هغه څوک چې د بل لاس لاندې کار کوي، بیا په دغسې ټولنه کې لکه افغانستان، مثلا یو څوک چې له چا سره کار کوي، هغه یې دغسې ګڼي لکه زوی یا مثلا مزدور، د مزدور حساب ورته کوي که نه، د هغې انسانیت، هغې مثلا هغې درس، د هغې زده کړه ته دومره په احترام نه وي کېدل. شاید ځینې وي استثناءات شته، ځینې ښه کسان هم پیدا کېږي، خو اکثریت یې همدغسې دي. نو زما فکر په ښار کې یو ځوان که وغواړي چې زه مثلا یو ریړۍ پیدا کوم، د سرک سر درېږم او دلته چپس او بل شی خرڅوم، له هغې به بهتره وي چې له بل چا سره کار وکړي. خو زه د خپل ځان په اړه که دومره وایم، زه اوس په دې لټه کې یم چې په هر ډول یو نه یو ډول چې وي په همدې فیلډ کې، په همدې کار کې، مثلا د ژورنالیزم اړوند اړوند کورونه چې دي ځان ته یو ترتیب برابر کړم. ما مخکې خبره وکړه چې که یو $50 ماته د میاشتې مراشي زه په دې باندې قناعت کوم، زه کوشش کوم چې خپل ځان ته خپله کاروبار جوړ کړم، برابر یې کړم تر څو د بل شتام د بل خبره او د بل غږ نه خلاص وم او هغه ډول چې زړه مې غواړي مثلا چکر ووایم، ځان د طرف رخصتي واخلم، زړه مې وي کار کوم، زړه مې وي کار نه کوم. نو د خلکو سره چې کار کوي هغه خو له تانه کار غواړي، د کار په بدل کې تانه معاشته کوي. نو طبیعي خبره ده د خپل کاروبار په نسبت هغه کار ډېر سخت دی بل لاس لاندې کوي. او یوه بله مشوره چې ډېره مهمه ده، هر کار ته چې کار ونه وایي او هر کار کې چې ځان ستړی نه کوي هغه که پردی وي که خپل وي عواید یې په نشت حساب دي.
بالکل، دومره کارونه به چې کړي یو ښایسته خاطره یا تجربه شریکه کړه چې واقعا ستا لپاره په زړه پورې وه، لکه یو فیلډ نه بل ته سوچ شوی او بیا دې ارمان کړی چې کاشکې مخکې مخې کې پاتې وای، دا خو سید سور نه نیسي. بس یو خاطره یو تجربه کوي.
خاطره خو افغانستان د ټولو خاطرې دي کنه. یو ورځ کورس کې ناستم، نو ما زه دغه استاد مې ملګری و، انډیوال مې راپورته کړې چې ژورنالیزم باندې یو خاطره ووایم چې په جمهوریت کې درباندې تېره وي کنه. نو هغه وخت کې زما سترګې راډکې شوې جمهوریت کې، خو نو دغسې یو چیښې خاطرې ډېرې کمې پیدا کړې. بیا په دغسې فیلډ کې لکه زه چې ما په څه پکې کار کوله، ځکه هلته اتمان پام 14 او ورکشاپ لکه ښه بدې خاطرې وي. خو یو داسې خاطره چې زه راغلم تازه رسنۍ ټکر کې مې کار پیل کړ، نو دلته ځینې مثلا دغسې رسنۍ دي چې تخنیکر ته د تخنیک فیلډ ورکړ، نو هغې ته دا ممکنه ورکوي چې هغه مایک ته کښېني. ښه، نو زموږ یو انډیوال و، هغې ته مکې په لاس ورغله، خو مکې داسې په لاس ورغله چې د کرکټ لوبه وه او د کمنټري چې چا کوله دغه کس چېرته لاړ کاته شو ښار ته. نو دته له دی پوښتنه وکړه، مسؤول کس چې لاړ شه د کمنټري ته کښېنه، کومنټری وکړه. دغه د کرکټ لوبه وه، نه پوهېږم له کوم هېواد سره وه، خو دا چې کله مایک ته کښېناستو نو ډېر احساساتي شو. نو دلته به زه یو عامه اصطلاح وه نو ووایم، خو سوا په دې باندې پوهېږي که نه. نو کله چې د بیټسمین شاټ وکړ بال یې ووهله، نو دی په احساساتو کې وایي چې بال پر لوګ روان دی. دغه داغ موږ ځمکې ته وایو، ښه، او بېخي سیمه ییزه لهجه ده. او بیټسمین شاټ والا او بال پټو ګراون بېخي زه یم ډېر وارخطا کړم، بېخي زیات وخندل. په رسنیز سکر کې زه نه وایم راغلی، زما لپاره بېخي دغه خاطره ډېره جالبه وه. نور خو ژوند ټول خاطرې دی، تېر شوی دی. خو ستا د خبرو په د پوښتنو په ځواب کې زه باید دومره ووایم، زه کوم فیلډ کې وسخته یم، دا فیلډ زما دپاره خوندور دی، خوښېږي مې، غواړم چې په دې کې پرمختګ وکړم. له دې مخکې مې چې کوم کارونه کړي دي اوس ارمان نه راځي.
ډېر ښه ده، ډېر ښه ده چې کله یو څوک یو فیلډ پرېږدي، یو برخه پرېږدي او چې ارمان یې ونه کړي، دا ډېره ښه ده. ځکه چې تېر پسې څوک ارمان هم وکړي چندان ګټه نه کوي، ځکه تللی ده. مننه قدرت والا چې ګډون دې راسره وکړه، وخت پرېښود، خبرې دې وکړې.
گلاب گلاب لی میرا لپس رو وینو کیوڑے گلاب گلاب لی میرا لپس رو وینو کیوڑے میراج شی زوانی مرگ شی مڑ شی جنگ زوانی مرگا میراج شی زوانی مرگ شی مڑ شی جنگ زوانی مرگا